سرده.
و هم اوریدل چې د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې د ارجنټاین پر وړاندې سعودي عربستان هیښونکې بریا ترلاسه کړه او دا لوبه یې 2-1 پر وړاندې وګټله. په همدې مناسبت د سعودي پاچا نن په دې هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، دا د خپرونې په دوهمه نیمایي کې یو د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د ازادۍ راډیو مجله چې احمد شبر چمتو کړې ده خپرېږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم پدی خبرونه کی د خطی سدبی بهیر د غونډې لیکچر
په ازادي رادیو په زنونو کې چې دا پرونه فلانی فلانی جوړه کړې و او ما فلانی تاسو ته وړاندې کړه. دا وړاندې کوم کې پرزنټر ده
لیکوال صدیق الله بدر مو د خدای بخښلی حافظ تشوان لورستي او رسو خبرني
د اکاسته ویل چې د ناروی روان ډیر بد اثر کړای دی اکسونه به خراب راشي.
د مرحوم حافظ لسم کلین پوره شو. نابینا شاعر معذور یار تیره اونۍ وفات شو.
داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي.
د شاعرې آمنې فنا شعر لري.
کچکول د ارمانونو د پوښکو پتري کړی په هیله د یوې مسکا خیرات ګرځې ملنګه.
د انځورګری الماس خانم له نویو هڅو مو خبره.
د محسن داوود انځور په فرانسیس کې دی لا خو لا پوره مینه دی جوړ کړی.
په غرسنی کې لیکل شوی جملې
په یو موټر باندې لیکل شوی دی چې کله مور یې د ما سره مخې ځای
د خوستیانو یو دود
د مسافر خلک یو خوست ترسی دوی بیگانګۍ احساس دلته نه کوي.
او نن سبا د نورستانیانو د ودونو ورځ شپې برا واخلم. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د بهیر په اونۍ زغونډه کې لیکچر وړاندې شو، مشاعره وشوه او د خدای بخښلی نصر الله حافظ یاد تازه شو. جزئیات د فریدی سیال په راپور کې.
د ختیس ادبي بهیر په 455 غونډه کې چې د لړم په 28مه په جلال آباد کې وشوه، دا سیمینار، ورکشاپ او سمپوزیم په اړه لیکچر وړاندې شو. دا دی بهیر اپاتیر غونډه کې ژمنه شوې چې فردوس بشرمل په دا لیکچر وړاندې کوي. خغلی بشرمل د خپلو خبرو په یو برخه کې چې له آزاد رادیو سره شریکي کړې دي وویل.
د کانفرنس په تعریف کې خلک وایي چې یو رسمي لوی غونډه ده ترڅو د یو مشخصې مسالې حل پیدا شي یا د موضوع اړوند کافي او دقیق معلومات ترلاسه شي. اکثر ځایونو کې لیکل شوي وو چې د 500 بیا تر زرګونو پورې خلق پر کانفرنس کې برخه اخیستی شي. ورکشاپ هغه ځای دی چیرې چې یو ډله خلک د یو مهارت د زده کړې لپاره سره راټولېږي او یا راپوچېږي. کومو کسانو چې مثال یو برنامه جوړه کړې دا پروډیوسران دي، او کومو کسانو چې وړاندې کړې دي ته پرزینټر وایي. صحیح ده چې په ازادۍ راډیو اپوزینور کې چې دغه خپرونه فلانی فلانی جوړه کړې وه او ما فلانی تاسو ته وړاندې کړه، دا وړاندې کوونکی پرزینټر ده او چا نامسته کړې وه
د غونډي برخوالو خپلې پښتنې د دې لیکچر په اړه له ښاغلي بشرمل څخه وکړې. لیکوال او شاعر انور الحق يرغل دا لیکچر وستایي.
کاسه هم په دغه ټول د چ په یادونه وکړه، د په دې برخه باندې د یادونه وکړه، لمنګه پکې برخه اخیستې و په دغه ناستو په دې ټریننګونو کې. خو یو غټه مونږ دلته دا وکړه په دې اړه نه پویدو. بشرمل مونږ ته دارا و پیژندل په فرقونو باندې پوه شو چې به ملګرو ترې پښتنه وکړه، ډیر خو ځوابونه ورکړه.
خغلی يرغل بیا د بهیر د ګټي پاړه وویل.
بهیر بهیرو کې غلالونه چي دي نغه راوباس یو دلته ټولنه ته وړاندې کوي. ډیر زبردست خوند دی وک د نو شاعرانو شعرونه، ډیر نوې خبرې وي پکې. دلته مشران ملګری واوري د هغه لارښوونه واوري دي ټولو په یو غاګ باندې. په پای کې د بهیر ته دراتلو خبرې وکړلې او دا ډول دا یادونه وکړه چې پاینده کې به یا پراتونکو کې به نور هغه ملګری چې په لورو پروتوسي مو کې دی او یا بهیر لشتونه نا خبر دی او پیسلا یا لټان دی ویده دی او هغه به حسی له خیر سره بهیر ته برازی. نو دی بهیر په غټو باندې دلته دی بهیرونو په عموم کې افغان د بهیر راونی سه دغه سه تر ختیزه د بهیر پورې په غټو باندې خبره وشوي او ان شاء الله په ارزښتونو باندې خبره وشوي.
د ختیس ادبی بهیر مشر ضیا الدین همت مل په دې غونډه کې د ارواښت نصر الله حافظ د لسم تلین په تړاو خبرې وکړې.
لیکوال او شاعر نصر الله حافظ لس کاله مخکې د لړم په څوارلسمه د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې ومړ. د ده څوارلس کتابونه چاپ شوي دي او یو شمېر ناچاپ آثار لري. نصر الله حافظ د افغانستان په بېلابېلو ادارو کې تر څلوېښت کاله ډېر خدمت وکړ. د ده یو خواخوږی شاعر او لیکوال صدیق الله بدرې
یو وخت چې ما شاعری شروع کړه خدای دې وبخښي ارواښت سمیع الله سمیع ناصر صاحب کشر ورور زما شعرونه کتل او اصلاح کول. نو شپېتم کلونه وو پیل کلونه وو. نو کله چې یو څه موده تېره شوه سمیع صاحب زما په کتابچې باندې ولیکل چې شیر دی نور اصلاح ته اړتیا نه لري خپل استاجي. نو زه ډیر خوشحاله وم. بیا نو دغه فرهنګي ملګرو سره بلد شوی وم. کښته پورته یو ورځې تصمیم مې ونیو چې لاړ شم حافظ صاحب ته. نو حافظ صاحب ته د خپل شعرونه ورښکاره کړم چې رښتیا هم زه شاعري کولی شم او که نه او دی څه وایي راته. نو راډیو افغانستان ته ورغلم. خدای دې وبخښي استاد نصر الله حافظ د هنر او ادبیاتو په شعبه کې کار کاوه. اوس مې نه په یادېږي چې دنده یې څه وه. نو شعبې ته چې ننوتم خورا په ورین تندي راته هرکلی ووایو. یو میز خالي و. راته وویل چې هلته کښېنم. چوکۍ راته کش کړه. یو بابا وو هلته چای راوړو. چای چې مې وڅښو بچې څنګه راغلی راډیو ته مال چې دغه ده یو کتابچه مې راوړې وه. څه شي کتابچه ده مال د شعرونو. دا یې واخیستل. وایي څه پې وکړم. مال څه یو ځل راته وګوره. وایي ښه ده. خو لوستلې او مسکۍ مسکۍ کېده ځان سره خوشحالېده. ورته راغی زما څنګ ته کېناست. وایي دا باید دې ډېر رالیده. دا باید دې ډېر رالیده. دا ډېر ښه دی. دغه باید چې که دغه سې ووایي څنګه به وي. نو لارښوونې مې راته وکړې. او بالاخره چې رخصتېدم تې هغه زینو تر سره پورې راسره راغی. بیا یې راته وویل په داسې خندانه لهجه. وایي چې خوریه دغه دی دغه شاعري که کېدای شي پرېږده. نو ما ورته وویل چې ماما ولې. وایي چې مونه پکې څه ومونده چې ته پکې پیدا کړې. بیا هم ما ته د تعجب خبره وه. بیا مې ته وپوښتل چې هغه څنګه. وایي چې ته که شاعري وکړې او نور ژوند پرېږدي او طبیعي ده چې څوک شاعري کوي نو ټول ژوند باید ورته پرېږدي چې سمه شاعري وکړي. نو ته به د هېڅ شي خاوند نه شي او ژوند به دې ډېر خواري.
شایي ښاغلي حافظ خپل ژوند ته کتلی وي چې د بدر پر اوږه یې لاس ایښی او ورته ویلی دی چې دې ټولنې ته شعر ملیکه. د مرحوم حافظ د ژوند په اړه بیا هم له صدیق الله بدر څخه اورو.
ژوند یې ښه نه و دومره. کابل کې خپل کور هم نه و. خپل یو اوخي په کور کې په شاشهید کې اوسېده. کله یې له ډېرو کلونو راهیسې ناروغه وه. تر هغه پورې چې هغه وفات کېدله ده ورسره ډېر کړاوونه وګالل. یعنې چې زه ووایم خپل دارایي د خپلې کډې په علاج باندې ولګوله.
خدای بخښلی حافظ په یوه بیت کې وایي دا سویلو پستخ چې ستړی شولې. دا سویلو پستخ چې ستړی شولې کم شوې آخر د زړګي زوره سما. ښاغلی بدر له خدای بخښلی حافظ سره د هغه د ژوند په وروستیو کې هم لیدلی دی. د پښه شهید کې د مرحوم حافظ کور ته له یو عکاس سره ورغلی.
د عکاس ته وویل چې اوس ډېر خوار شوی یم. د ناروغۍ روانې ډېر بد اثر کړی دی. عکسونه به مې خراب راشي. خو د په زړه کې پاچا و او دغه خپل ژوند ورته د خانۍ او پاچاهۍ ژوند ښکارېده. فکر یې نهیلۍ
خبرې نه کولې، د ناهیلۍ احساس یې نه کاوه او تر پایه پورې همداسې ژوند یې کاوه. کتو به دې دغه ناهیلۍ آثار دې په مخ کې ورته نه لیدل.
مرحوم حافظ په یوه بیت کې وایي: په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کېږي، په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کېږي، زه رنځور له ډېره خمه د خوږ څړیکه نه شوه کمه. وړاندې به په کندهار کې د سیشیدلې نابینا شاعر شفیق العالم معصور یار په اړه د څو تنو لیکوالو نظر در سره شریک کړو. معصور یار د نومبر په 14مه په کوټه کې وفات شو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
لننه شاوخوا 1200 کال مخکې د عباسي زمانې نابینا عرب شاعر بشار بن برد په یو بیت کې ویلي وو چې کله ناکله غوږونه تر سترګو مخکې مینان کیشي. د همداسې یو مین پښتون شاعر شفیق العالم معذور یار یو بیت دی: تا د نظر په غشو زما د زړګي میان وویشتی، د بلا لورې دا دې څرنګه نشان وویشتی. معذور یار د نومبر په 14مه ومړ. د کندهار په سپین بولدک کې زیږیدلې معذور یار د خپل 14 کلن ژوند ډیره برخه په بلوچستان کې تیره کړه او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نومبر په 14مه سا ورکړه. له کوټې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال سمت شبنم راپور لري:
شپه سو سبا ملاقات ونه سوله یار سره، زړه مې لوبیږي همیشه له سره هنګار سره، ګل مشکوي ګوتې مې ډکې لازغوی سولې څښتنه څله دې پیدا کړو ګل لخار سره، چې د دوژخ تو دولمبو وسو په دې دنیا کې څوک به حساب کړي په ماشر له معذور یار سره. د دې شعر څښتن عجیب شفیق العالم معذور یار له دې نړۍ څخه د تل لپاره وکوچېدی. نوموړی له تیرو دوو کلونو څخه د سالنډۍ په ناروغۍ اخته و او له تیرو څو میاشتو څخه د کوټې استوګن کور کې بستر پروت و، چې د نومبر په 15مه د 14 کلونو په عمر کې سا ورکړه او د کوټې لویدیز بایپاس ادرک خاورو ته وسپارل سو. په جنازه کې یو شمېر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. شفیق العالم معذور یار د 1950 میلادي کال د فروری پر 2مه د کندهار سپین بولدک د کدنی کسمانده سیمه کې زو کړی و، چې بیا کورنۍ چمن ته راکډه سوې و او پاتې ژوند یې هم دلته او په کوټه کې تیر کړ. پر ټولنیزو رسنیو یو شمېر شاعرانو او لیکوالانو د نوموړي پر مړینه غمراځي څرګنده کړې ده. د کوټ پونتون کې د ژبو او ادبیاتو څانګې مشر ډاکټر نسیب الله سیماب د معذور یار مړینه د پښتو ادب لپاره یو زیان بللې.
د معذور یار صاحب مړینه پښتو ادب ته، بیا په خاص سویلي پښتونخوا کې چې کوم ادب دی، هغه ته زشت زیات زیان ورسېدی، ځکه چې د ده نعم البدل به شاید چې بیا راسي. د هغه وجوهات دي، موږ خو دلته ډېر سترګور شاعران لرو چې قلم ورسره دی، سترګې ورسره دی او احساس ورسره دی. معذور یار صاحب داسې شاعر و چې هغه سره سترګې نه وې ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وې، چې له ده څخه کوم ځوانانو ګټه اخیستله چې په داسې حال کې چې سترګې نه لري بیا هم د پښتو دپاره کار کوي، خدمت کوي، لیکي او د ژوند عکاسي داسې کوي لکه یو روغ سړی چې په سترګو باندې ویني. نو زه ولې داسې نسوی کولی؟ دا هغه نقصان دی چې دا به کله هم پوره نه سي.
لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقي د معذور یار د ژوند او ادبي خدمت په اړه وویل:
شفیق العالم معذور یار د شلمې صدۍ د اوستري نمایه د پښتو شعر و ادب هغه ځلاند ستوري وو چې په دغه اورپېښه معذوري یعنی د نابینایي باوجود دې سړي په شعر کې ډېر نوښتونه او ابتکارات ځان ته ځانګړي کړي وو. د ده یو شمیر ادبی خدمتونه و پرته له دې چې د یو باهمت انسانو د خپل ژوند، خپل روزګار، خپل نوکری باقاعده د یو نرمل انسان رنګه د خپل تقاعد ته پوری ماموریت وکړي او له هغه پس بیا د اولسي چارو کې هم ډېر فعال تکړه کس و او د جانداري هم ډېرې ضروري کولې او داسې د ننګ او د سیالۍ دګر همیشه د تود ساتلی و.
ځوان شاعر عادل اڅکزي وویل چې نوموړي په تاتمول شعري ټولګه کې ډېر سیمیز تورې خوندي کړي چې ادبپوهان هر وخت کار ځینې اخیستلی سي.
په تاتمول نومې شعري ټولګه کې لهجه سیمه ییزه ده، ډېر داسې لفظونه او ډېر داسې ټکي تاتمول په خپله غېږ کې نغښتي دي چې هغه په آینده وختونو کې او په اوسني وخت کې هم خلک یا د ادب څېړونکي ډېر کار ځنه اخیستلی سي چې هغه داسې سیمه ییز غرني او کلیوال الفاظ په خپل غېږ کې لري چې د اوس دور نوو ځوانانو ته به نوي وي یا به یې اورېدلی نه وي.
شفیق العالم مزوریار د شاعري پیل په شپږ کلنۍ کې کړی و چې درې شعري ټولګې تاتمول سکاسه شونډې پاڼې زړه د کاڼې چاپ دي، خو له تېرو لسو کلونو شاعري یې ناچاپاته ده. نوموړی په درې کلنۍ کې د سترګو د دید څخه بې برخې سوی و، خو د ژوند تر وروستیو کلونو پورې تر لیر لیرو ځایونو پورې هرې ادبي خپرونې ته ځان رساوي.
شفیق العالم مازوریار د سالنډۍ له اوږدې ناروغۍ وروسته د کوټې په یوه روغتون کې سا ورکړه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په بریتانیا کې د نړیوالې جایزې ګټونکې الماس خانم نن سبا په تار او ستن انځورونه باسي. مخکې تر دې چې د الماس خانم نظر در سره شریک کړم، د امینې فنا په ژغ د دې یو شعر لرو.
د چا لغم داسي په زړه مات کرځي ملنګه، د چا لغم داسي په زړه مات کرځي ملنګه، چې ما غوندې بي وسه او میرات کرځي ملنګه. کچکول د ارمانونو دی اوښکو پتري کړی، کچکول د ارمانونو د پوخ کو پتری کړی، په هیله د یوې مسکا خیرات کرځې ملنګا. په ویښه په ویدو دې سوې سوې نارې اورم، زما د خیال کوڅه کې بلها زیات کرځې ملنګا. زرینې ملکې په شان د کوم گلشن راغلی، زرین ملکی پشان د کوم گلشن راغلی، چې خوب د ذوق په زړونو لکه شات ګرځې ملنګا. ته خان یې د خانانو، ستا خوشان د پادشاهۍ دی، جامه د ملنګۍ کې نظر مات ګرځې ملنګا. لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، اوس جوړ د شمس پنوم کلی کلیات گرزی ملنگا. ز ټول عمر داستا په انتظار ورکی ولاړا، خو ته هیڅ ما ته نه کړې التفات ګرځې ملنګا. چې هر نظر د خوک لکه غزل د حافظ دی، چې هر نظر د خوک لکه غزل د حافظ دی، په لټه به د کوم شاخ نبات ګرځې ملنګا. ستا عشق فنافل عشق کړما، زما فطرت بدل شو. ستا عشق فنافل عشق کړما، زما فطرت بدل شو. تو اوس هم په خپل نوم او په خپل ذات ګرځې ملنګا، ستا عشق فنا فل عشق کرما سما فطرت بدل شو تو اوس هم پخپل نمو پخپل سات کرزے ملنگا تو سم پخپل نمو پخپل سات کرزے ملنگا چا لگ مدا سے پجڑ مات کرزے ملنگا چما گند بے وسا او ارات کرزے ملنگا چما گند بے وسا او میرات کرزے ملنگا
الماس خانوم نن سبا په کوم انځورونو کار کوي. د پښتونخوا د دې هنرمندې د سنوتار یو انځور ته تیره میاشت د بریتانیا غیر دولتي مؤسسې بل ویډر د مذهبي ازادۍ جایزه ورکړه. د دې جایزې د ورکړې مراسم په لندن کې د بریتانیا د پارلمان د یو شمېر غړیو په حضور کې ترسره شول. له الماس خانوم نه به واورو چې نږدې میاشت وروسته تر جایزې دی نبی سجور کری
جایزی نورستو هم زما حسوا چی نور انزورو نجور کرمو یو سر خو می روان کری هم دی خو لا پای تبینی درسولی خو آغا کل چی ما تا جایزی اندازو شولیم داغی نورستو منگا آغا دویزی پا پروسیس کی واغی پا مند ترده کشون داینا بیا پانشو کولی چی آغا وقت کی نور انزورون تا دوام ورکلم خو وس وس ما کوشش شروع کړی دی چې څومره هم زمونږ مشران دي چې هغه ما لا نه دي نازولي او داغوی انځورونه ما نه دي جوړ کړي نو باید چې زه هغه جوړ کړم او پای مې کار روان کړی.
تاسو راته ویلی شئ چې کوم خاص انځور شته چې کار یې مخته تللی وي؟
وو داسې انځور لکه زمونږ دلته کې چې د پښتنو غمخوار او زمونږ د دیزوان کل مشر ورته ویلی شو د محسن داوود انځور په فرانسیس کې ډهلا خو لا پوره مینه جوړ کړی.
ستاسو پخوانی خامک انځورونه چې ځینې ما کتلې دي د پښتنو افغانانو د یو شمېر سیاستوالو څیرې وي چې اوس هم دا تاسو په سیاسي څیره کار کوي، خو کوم انځور چې جایزه ګټلې ده یو ډول سیمبولیک دی چې به پښتنه نجلۍ د موسیقي په ژبه د خپل خیال اظهار کوي او شاوخوا د مذهبي نقشو انځورونه راګرځېدلي، سیمبول ته مو څرنګه مخه کړه؟
ما په ژوند کې په لومړي ځل باندې داسې یو انځور جوړ کړ چې هغه تخیلاتي دی، لکه هغه د یو مخصوص انسان نه دی، نه داسې یو سیاسي انسان دی، هغه یو افغانۍ جنۍ ده چې په سر یې د ټولو مذهبونو هغه زور دی، یا موږ ویلی چې څومره فشار به لاندې ده او هغه نشي کولی چې د خپل جذباتو احساساتو اظهار وکړي او هغې سره بیا هغې خپل کلتوري کالي اغوستي دي، په سر یې منګی دی او داسې سره شپېلۍ ده، نو هغه بیا کولی شي چې د دغه شپېلۍ په ذریعه باندې، د دغه شپېلۍ د وهلو په ذریعه باندې هغه د خپلو خیالاتو اظهار وکړي او یا هم دغه ټول مذهبونه کوم چې مال ځینې پرې سر جوړ کړي وو چې د دې دباو دی، یا زموږ په معاشرے کې چې څومره هم داسې سیاسي مذهبي پریشر دی او یا چې څومره هم مذهبونه دي، نو که دا د یو بل سره په اتفاق سره واوسي یا د یو بل سره جنګ نه کړي د مذهب په سر، یا د مذهب په یو بل نفرت ونه کړي، جنګ جدل جوړ نه کړي، نو بیا موږ کولی شو چې یو ښه پرمنا او یو ډېر د مینې ډکه معاشره موږ تشکیل کړو بیا د مینې محبت صدری وای.
همدغه سیمبولونه تاسو څنګه پیدا کړل؟
سیمبولونه د ټولو مذهبونو دي، لکه په هغه کې عیسائیت هم راځي، هندویزم هم راځي، اسلام پکې هم دی، کرشنزم چې څومره هم کرشنیټي چې څومره هم زموږ سره مذهبونه دي، نو ما د هغې سیمبولونه را پیدا کړل د ګوګل نه او بیا مې هم هغه څومره زموږ سره شیخیزم او داسې مذهبونه دین دا ټول ما هغه کې رسم کړل.
دغه نظریه، دغه آیډیا چې دغه سیمبولونه به هم د دې انځور شاوخوا تاسو کار کوي، دا مخکې له تاسو سره و کنه؟ لومړی مو د انجلۍ انځور کړه، وروسته بیا سیمبولونو ته تاسو مخه کړه.
لومبای ما جنه انزور کړی و دغه افغاني پیغله او رستو می ورته دغه سیمبولونه دغه کلزکه چې ماته د دغه کوم پروګرام چې ویا چې کوم مقابله و دغه د مذهبي ازادۍ په اړه باندې و چې موږ څنګه کولای شو د خپل هنر د لارې مذهبي ازادي وخایو دنیا ته، یا د خپل هنر په ذریعه باندې موږ د مذهبي ازادۍ یو انزور څنګه رغولای شو. نو هم دغه لړ کې ما دغه خپل چې زما په ذهن کې څنګه خاطه جوړی دا چې څنګه زه کولای شم دغه سیزن جوړ کړم، نو دغه خپل یو خیال مې و چې په یو طرف پورته ټول مذهبونه چې هغه یا مونږ ویلی شو چې دجنې په سر باندې انبار دي، یا هم په زموږ په معاشره کې دي، یا په دې ټوله دنیا کې دغه مذهبونه دي چې اکثر مونږ وینو د مذهب په سر باندې ډېر داسې جنګ جګړې او قتلونه کېږي، نو باید چې دغه ونه شي او د یو بل مذهب ته احترام ولرو.
الماس خانم، ستاسو د جایزې تر ګټلو وروسته ډېرو افغانانو په فیسبوک او خواله رسنیو کې ستاسو د هڅو ستاینه وکړه. د ستر خوشحال دا شیر ډیرو ولیکه چې پښتنې په قامت ستر نه دي سړي، دا سیاست ونی تاسو ته په هغه ټولنه کې چې د نجونو حقونه ډیر خوړل شوی دي څه احساس درک؟
ډیر زیات فخر او ویاړ محسوسوم، بیا ډیر زیات خوشبینه يم راتلونکي نسل ته زمونږ ځکه چې زمونږ عوام یا زمونږ راتلونکي نسل یا زمونږ اوسنی ځوانان چې کوم دي دا دومره اغه ذهن جوړ شو دي طرف ته چې مونږ یو پښتنه خو راضی او اغه خپل هڅه وړاندې کوي یا خپل هلې ځلې کوي چې اغه مخکې لاړ شي، نو زمونږ پښتنه رونه واستدې جوړ دي چې اغه دای ساين او کینه چې اغه رامنې کی. او بیا هم په سوشل میډیا باندې څو کم څو زمونږ رونه دغه دي دا او اویرنس پکې ډیر زیات راغلی دي پښتنو کې وس، نو را روان وخت کې هم زه خوشبینه یم چې داسې پښتنې کوم مخې ته راځي، نو باید چې دغه ورونه داوی هم دغه سپورت وکړي او ان شاء الله چې را روان وخت کې به د دینه هم لکه ما د سمر سپورت نه لاو شو وس دی انزور سره، نو داسې بنور جنکو ته هم ملوي.
ل الماس خانم نه په مننی ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام ل ازادي رادیو اوري. د خبرمنې په برخه کې دودونو ریواجونو ته مخه کوو. په نورستان کې د ودونو دود، په خوست کې د میلمه پالنې دود، خو مخکې تر دې چې له دې موضوعاتو مو په تفصیل خبر کړو غزنی ته مخه کوو. پرېکښاو او موټرو شیرونه، شعرونه، متلونه او ډول ډول لیکنې تر ډېره له کوز پښتونخوا راخلی دود دی چې اغېز یې په جلال آباد کې خپرې شوې او نن سبا یې نور افغانستان ته هم سرایت کړی دی. په غزنی کې په روسیو کې پر موټرو لیکنې زیات شوې دي. شاید ځینې لیکنې منفي تاثیر وکړي، ځینې مثبت اخیز، خو ممکن هغه د فلسفې د استاد د درس مشهور کسوي چې یو ګیلاس یې نیم له اوبو ډک پر میز کې شوت، له محصلونو یې پوښتنې وکړې چې څه وینې. چا ځواب ورکړ نیم ګیلاس تش دی، چا وویل چې نیم ګیلاس ډک دی. نو د لیکنو د مثبت او منفي اړخ انفرادي سالم درک شای سخت وي، خو که چیرته ازادي وي چې څوک څه لیکي هغه دې لیکي، په اخر کې ټولنه په خپله له شو شره اخلي او بد څنډې ته کوي. وای ټولنیز شعور تقریبا تل خپلې ګټې تر انفرادي و چې د ایډیالوژیو په تار تړل شوي وي ښه پېژني. د غزني پر موټرو لیکل شویو لیکنو ته به مخه کړو. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
سور لړم، تور مار، سپینه کوتره، دا او ډیرای نورې جملې چې په غزني کې د موټرو د شا پر شیشو لیکل شوي. دا دغه ځای اوسیدونکو وایي دلته په دا وروستیو کې ډیرای خلک د خپلو موټرانو پر شیشو بیلابیلې جملې لیکي چې ځینې مثبتې او ځینې نورې بیا منفي هم دي چې خلک د مایوسۍ لور ته بیایي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي که موټریزو ادبیاتو ته ځیر سو ډیری داسې مثبتې جملې پر لیکل سوي چې خلکو ته یې ګټه رسېدای سي، خو ډیری نورې بیا منفي هم دي چې هغه د ځوانانو پر ذهنونو بد اغېز کولای سي.
د مثال په ډول په یو موټر باندې لیکل شوی دی چې کلمور یې ویل لما سره مخېږه، یعنی په دې معنا چې دای خپلم به احتیاط ده، دای خپلم د مرګ کندې ته ځان غورځي او تا هم غورځوي. او که مثبت اړخ ته کوم، مثبت اړخ کېم کې داسې ادبي داسې جملې لیکل شوی چې هغه ټولنه کې یو مثبت اغېز خپرولای شي. که مذهبي اړخ ته وګورو، د مور دعا جنت هوا ده، دا خپل یو ښه جمله ده کېدای شي سړی دې ته متوجي کړي چې د مور احترام کول یا د مور عزت ساتل دا خپل یو بهترین کار ده.
په لونو تعلیم وکړئ چې سیال سي. غیرتي خلک په لونو تعلیم کوي او یادا چې بې ځایه مه ګرځه هغه مثبتې جملې دي چې پر دغه موټرانو لیکل سوي، خو د دې تر څنګ له موږ سره دې نه کېږي. که دې تعقیب کړم سر به وخورې چې په کور کې واک نه لري له موږ سره دې نه ګرځي. تا ته ولې زور درکوي او داسې نورې جملې بیا ځینو کسانو لیکلې، خو ځینې داسې جملې هم لیکل سوي چې نظام ځواک او لس ننګوي، لکه مافیا چې د خلکو په ذهنونو هیڅ ښه نه لګېږي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم مني چې د ځینو موټرانو پر شیشو یې دغه ډول لیکنې لیدلې دي. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حمیدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل هغه لیکنې به پاکې کړي چې په اخلاقي لحاظ ناسمې او یا تعصب ته لمن وهي.
بله، د غزنی د اطلاعات و فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د تیرې ادارې له وخت راهیسې په بعضي ګاډو او یا نورو ځایونو داسې لیکنې چې هغه په اخلاقي لحاظ کمزوري وي او یا یو قسم تعصب ته لمن وهي، تر څو هغه لیکنې پاکې کړي، ځکه دا یو قسم په ټولنه کې منفي تاثیر لري.
پر موټرانو د پورته لیکل سوو موټریزو ادبیاتو تر څنګ په ډیری موټرانو رنګارنګ شعرونه او ټپې هم لیکل سوي چې ځینې مثبت او ځینې منفي پیغامونه لري.
په نورستان کې نن سبا د ودونو شپې ورسېدې. وړاندې نورستان ته ورسو، مخکې تر دې چې تاسو د نورستانیانو د ودونو له دود سره آشنا کړو، د خوستیانو د میلمه پالنې دود ته به تم شو. په دې ولایت کې هغه کور ته په درنه کتل کېږي چې میلمانه یې ډېر وي. د خوستیانو دا رواج دی چې د میلمه سر او مال به ساتي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
په پښتنو په ځانګړي ډول د خوستوالو په منځ کې د میلمه پالنې دود تر اوسه هم پیاوړی دی. په دې ولایت کې تر اوسه هم د هغو خلکو نومونه په ډېر عزت یادېږي او حکایتونه یې موجود دي چې پیړۍ وړاندې یې میلمه پالنه کړې او د کور له دړې یې څوک وږي تږي بې اسري او مایوسه نه لیدلي. قومی مشر امیر بادشاه ازادۍ رادیو توایی په خوستوالو کې تر ټولو درنه کورنۍ هغه وی چې ډیر میلمانه لري.
څوک ډیر میلمانه ولري، څوک ډیر دوستون ولري، هغه په ټولنه کې ډیر عزتمن اشخاص دي. هغه څوک چې میلمانه نه لري هغه بي وسه خلک دي. نیمه ټولنه چې دوه کومي جوړه شوې ده، په هغه کې څوک چې زیات انډیوالون، څوک دوستون او میلمانه لري او خد سترخون لري، هغه ښه امتیاز او په ټولنه کې ښه عزت لري.
د لکړو سیدونکو قومي مشر شاپور وایي هغه کورنۍ چې له نورو سیمو او ولایتونو خوست راځي د خوستوالو د قدر او میلمه پالنې له کبله په دې ځای کې د پردیتوب احساس نه کوي.
د مسافر خلک چې خوست راځي د هر ملت، د هر وطن، د افغانستان د هر ولایت نه جدي دوی بېګانګۍ احساس دلته نه کوي او دوی کوشش کوي د خوست خلک سره دایم ونوسي. حتی دې علاقه مند دي چې د خوست خلک سره یوه د دوستۍ اړیکې هلته پیدا کړه، که موږ هغه د خوستوالو د میهمان نوازۍ نه دا احساس کړي که متوجه وي.
مختار الدین جلالزوی دی او قومی ملک زوی دی. نوم وړی وای
ایمون پلور خو یو د قوم کلی ولس سپینګری مشر قومی سړی او ملک وو، او بیا هغه څوک چې د مشرانو د قومی خل مخور مسپینګرو ته بوجرو تر تل دغه به ډیر درنوای کېدل، هغه ته د وخت مو د واس مطابق ټیکاله چا ور کوله کېدل. نو په همدې اساس مونږ هم کوشش کوو چې د خپل پلور او د خپل مشرانو په قدم نه قدم کېږو او دغه مننوزی ختم نه کوو، دغه دوست دوه دستور تر اخره پورې وسته او خلکو ته د خپل واس مطابق ډوډۍ او ټیکاله
افتخار کو چې دوا در میلمانه د منکور ته راځي او هر یو ورور د دغه دوا در میلمانو په خپل ځای قدر کوي او د سهار وخت چې دوی کله رخصتیږي د دوی بیا هم تلوسوي چې د منکور ته تشریف راوړي.
د اسماعیل خیل د میټا خان کلی اوسیدونکو سید الله وایي په خوست کې ډیر غریب کسته هم چې ورشي یوه حجره لري او تر وسه د میلمه عزت کوي.
دا واقعیت چې په خوست کې میهمانوازي بېخي زیاته ده، ځکه چې کا ډېر غریب سړي ته ورشم خپله حجره خپل ځای جمع جماعت لري او کاټ یو ګڼلی در کوي. یعنی په ډېره ویاله ټنډه سره سلسلما چې که پېژني دي او که نه دې پېژني، نو دغه ثبتوي چې دا د خوست خلکو کې دغه د میهمانخانو جوړول علایده او د نه پیژنګلې په اساس دوی ته سینما شیر کول او خر او بیت سوتل دا د میهمانځای خر طریق
سره لیدې چې په خوست کې میلمه پالنه یو عام دود دی. خو په اوس وخت کې چې د ټکنالوژۍ پر مټ ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او د خلکو کارونو کې ډیرښت او چټکتوب راغلی، بیا کله ناکله بې وخته میلمانه د ځینو چارو د ځنډ او خنډ سبب ګرځي.
پخوا که دغه میلمه پالنه ځنډېدله یا خبرې به اوږدېدې یا به جمع کېدې، هلته دومره ضرورتونه نه اوس ضرورتونه زیات دي. هیله مو داده چې دغه کسان په دې برخه کې باید د وخت نظر ونیسي او دغه فامیل د غړو هغه مصرفیتونه چارې هغه په نظر کې ونیسي او خپل بندرونه مخکې یوسي.
خوستی ټولنه چې د خواو شاد ډېر شلو یا وړو قومونو څخه جوړه شوي، د دوی د ژوند په طرز لهجه میلمه پالنه راشدرشه او نورو ټولنیزو اړیکو کې یو څه توپیرونه شته. خو میلمه پالنه اوس هم په خوستی ولسونو کې لوړ ځای لري او د میلمه پالو خلکو قدر او عزت کېږي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او FM 100.15.
په نورستان کې د ودونو شپې ورځې دي.
مونه کې چکل پر غرونو د واورو ورېدل پیلېشي، شپانه نورستانیان او د مالونو چشتنان چې میاشتې میاشتې په لوړو غرونو کې په څړځایونو کې تیرې کړې وي، له مالونو پنیرو او راغونډو کړیو کوچو سره کلیو ته ستنېشي. دا هغه شپې دي چې کوژدن شوي نورستانیان ودونه کوي او د بیرته ستنو شویو په خوشۍ کې خلک میلې جوړوي.
دار بول نل کیستا ہستا برنی بوئی کرنی ناستا بنگڑی روپئی شرنگ برنگ استا دل برا شیری ہمیں زنگو بارا گل کجاکدار بول ہزادارا
لخرونو رخونو درشکت شویو نورستانیانو لحالمو په دې راپور کې خبرو.
په نورستان کې څاروي لرونکي او چوپانان له نږدې شپږو میاشتو مسافرۍ وروسته بیرته خپلو کورونو ته راستانه شوي او همدای د خوښۍ شپې ورځې دي. دغه چوپانان او څاروي لرونکي د ثور او جوزا له میاشتو خپلو څارویو سره له آبادو سیمو او کلیو لرې پرتو څړځایونو ته څاروي وړي او د میزان یا تلې میاشتې اخیری ورځو کې بیرته کلیو ته نږدې څړځایونو او بانډو ته راستنیږي. دوی دغه موده د خپلو څارویو سره په شنو چمنونو، ځنګلونو او په داسې ځایونو کې تیروي چې هلته ژوند کول له ستونزو او ګواښونو ډک وي. د برګمټال ولسوالۍ د افسۍ کلي اوسیدونکي مولوی محمد حسن د دغه دود په اړه ازادي راډیو ته وویل:
پسرلی لسمه جوزا کې زمونږ دود دستور دا دی چې مونږ مالونه بره بانډې ته وړو او لاندې زمینداری شروع کیږي. مالونو سره ځینې خلک خو خپل اولادونه او خپل کور والا مړي او ځینې خلک خپل چوپانه نیسي او بره ځي تقریبا لسمه میزان پورې یا د شلمه میزان پورې بره یي او بیا کوزیږي او ځان سره کوچ او ماستې او د پنیرونه او سوچیال ته جمع شوی دا هم ځان سره راوړي.
مولوی محمد حسن زیاتوي چې کوم کسان کوژده شوي وي هغوی په همدې شپو ورځو کې ودونه کوي او ژمې کورونو کې تیروي.
کوم چې کوژده شوي هغو وادونه شروع کېږي، درې څلور ماله لالۍ او خلک ټوله خوشحالي او یو بل کلي نه دعوتونه او دغه خوشحالي په خیر مالونه هم راغلل او مونږ هم په خیر غرونو نه کوش شو اوارې ته. درې څلور میاشتې سړی په غرونو کې تېرې کې بیا اوارې ته کوش شي، دوستانو انډیوالا نو ویني خامخا خوشحالېږي.
د برګمټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی راته وویل: له لرې ځنګل لرونکو بانډو او چمنونو راستانه شوي څاروي کورونو او کلیو کې نه ساتل کېږي، بلکې دلته هم ورته کلیو سره نږدې ځایونه جوړ کړي او هملته یې ساتنه او پالنه کوي.
هغه څه چې حاصلات وي، مثلا پنیر وي، متر وي، بیا کوچ وي، دا شیان د چوپانان هملته اوسېږي، هغوی جوړوي. بیرته مال والا چې شراکت سره وړي هلته مالدار خلک ځي یا په آسونو کې باره یې راوړي کلي ته. په کلي کې بیا ګاونډیانو سره د یو ځای میله غوندي غوړي او دا شیان لږ لږ تقسیموي، خپل
خپل نور ځان ته د ژمی دپاره ساتي. ژمی بیا څلور میاشتې پنځه میاشتې مالونه راځي بیرته په بنډو کې د کلي په شاوخوا کې وي، دننه په کلي کې مال څوک نه ساتي.
په پسرلي کې بانډو او لرې پرتو سیمو ته د څاروي وړل بیا یې د یخنۍ پیل کېدو سره بیرته خپلو کلیو او هوارو ځایونو ته راوستل او په دغو شپو ورځو کې بدونه او خوشحالي کول نورستان کې یو دود دی. نورستان هغه غرنی او لرې پروت ولایت دی چې ګڼ اوسېدونکي په مالدارۍ بوخت دي. د همدې څارویو د محصولاتو او پلور له لارې خپلې ورځنۍ ستونزې حل کوي، خو سږ کال په څارویو کې د پوستکي او نورو ناروغیو زیات څاروي وژلي او کوم چې پاتې شوي هغه هم له شیدو ورکولو پرېوتې دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا غنه رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
د ازادۍ د اسمان مری و غازی امانونا شغازی احمدالله. خپلواکي